په شینجیانګ ولایت کې وو او له څو نوی راهیسې د هغه څخه احوال نه لري. له تهدید سره مخامخ خلک په نوم یوه اداره چې په جرمني کې فعالیت کوي ویلي چې لوګوانګ درې اونۍ مخکې د چین په شمال لویدیځه سیمه شینجیانګ کې پولیسو نیولی و. په جرمني کې د مدافع ډلې ویلي چې د لوګوانګ د ژوند په اړه جدي اندېښنه لري او د هغه د ژر تر ژره خوشې کېدو غږ کړی دی. د لوګوانګ عکسونو درې واره د ورلد پریس فوټو نړیواله جایزه ګټلې ده. هغه له خپلې ښځې سره په امریکا کې اوسېده. د هغه ښځې ویلي چې لوګوانګ د عکسونو اخیستلو لپاره قاشغر تتللی و او د نومبر له درېمې راهیسې یې خبرینې دي ورسره کړي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. امروز باز ما با آقای سارمان در خدمت شما هستیم. موضوع شاید خودتان می بفهمین که همین مسئله نتایج کنفرانس ژنو و همچنان در این روزا مسئله صلح هم باز کمیسیون انتخاب شده اما تر نیست.
بله و دل یا بل سر ارتباط
لگه. بله بله همین موضوعات صحبت میکنیم. خودت حتما دیگه یک مقدمه هم آمده ساختیم.
زبا بردون که تنظر سبتم رو ویم چه در افغانستان پاره در ژنو پا دو روزینی کنفرانس که در افغانستان حکومت در سول لپاره خپل پلان هم اعلان کرد. افغان چارواکو پر کنفرانس که ویل حکومت سول او ثبات تجمن ده او لطالبانو سره مذاکره تا چمتو. در کنفرانس پا پای که پا نه دیرش مادو که در برخوالو لخوا گرد اعلامی هم تایید شد چه در سول اصلاحات و پرمختک پر مسئله در شوی و بحثون و یادوانه پا کشوی او در اطلونکو کلونو لپاره در نور و حتو جمن شویده. در گرد اعلامی پا پای که ویل شوی چه افغان دولت و نریوال طولنه در ملگر ملتو پا کربتوب جنیوا کنفرانس تایی او گردنوال پا 2019 میلادی کال د جکپورو چارواکو غونډي او په 2016 میلادي کال د وزیرانو په سطح د کانفرنس جوړېدو ته سترګې په لار دي. د افغانستان ولسمشر پرون چهارشنبه په جنیوا کې نړیوالې غونډې ته وویل چې له ولس سره تر اتو میاشتو خبرو وروسته د سولې لپاره پلان جوړ کړی او درې اساسي اندېښنې له خلکو سره شریکې کړي دي. د شاغل غنی په وینا لومړی اندیشته د افغانستان د اساسي قانون مسؤلیت او دوهم له نړیوالې ټولنې سره د مشارکت ساتل او درېم اندیشته دا و چې د افغانستان حکومت باید د سولې د پروسې مشري وکړي او دا پروسه باید د افغانانو په مشري په مخ لاړ شي. غنی وویل د شرایطو ته په پام کې له طالبانو سره د خبرو لپاره 12 کسیزه ډله برابره کړي چې د هغه په وینا د جمهوری ریاست د دفتر مشر عبدالسلام رحیمی مشري کوي. د سولې مشورتي بورډ چې ولس مشرغنی په جنیوا کې یادونه وکړه نه کمیټې لري چې د په وینا د افغانستان د ټولنې د هرې برخې استازي توپ کولای شي. د جنیوا په غونډه کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس عبدالله د سولې لپاره د حکومت د هڅو پر جزئیاتو خبرې وکړې. د ویل سوله باید د افغانانو او د افغانانو په مشي وي، باید ټول پکې شامل وي، باید د ټولو افغانانو د بشري حقونو درناوی وکړي، په تیره بیا د ښځو د حقونو او اساسي قانون درناوی باید پکې وشي. د افغانستان د خلکو لاسته راوړنې چې د زرګونو افغانانو د قربانۍ او د هغوی د نړیوالو شریکانو د ملاتړ نتیجه ده باید پکې خوندي شي. دا د شاغلي عبدالله څرګندونې وې. د جنیوا په کنفرانس کې د یو شپېته هیوادونو 15 نړیوالو سازمانونو استازو د غرض د مدني ټولنې خصوصي سکتور او مطبوعاتو غړو هم برخه اخیستې وه.
بله تشکر آقای سروان. مهمانای محترمی که ازشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای رحیم الله صافی رئیس فاکولتی اقتصاد پانتون آشنا و محترم آقای شفیق همدرد کارشناس مسائل سیاسی، هر دو در استودیوی ما در کابل تشریف آوردن. به هر دو مهمان ما خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن محترم دکتر اکبر وردک کارشناس مسائل سیاسی هستن، مسائل ژنو از نزدیک تعقیب کردن، اونا مهمان ماست، بر از نام احترام تقدیم است.
نظر سب دستی به او که چه دا کنفرانس په دو برخو ویشل، یو داده چه کنفرانس څنګه و، افغانستان لپاره څنګه و، او دوی په نظر نړیوالو افغانستان څنګه ارزیابی کو، آیا په 2014 میلادي کال کې نړیوالو ویلي وو چې له افغانستان سره مرستې مشروطې دي، که چېرته افغانستان خپل کورنۍ کار وکړو، اصلاحات یې راوستل او ځینې نور تغیرات یې راوستل، نو دوی به مرستو ته دوام ورکوي او که نه دوی مرستې مشروطې دي، مرستې ته دوام نه ورکوي. له دې نظره به وڅېړو او بل بیا به جلا په دې باندې بحث وکړو چې په دې کانفرنس کې د سولې مسله ډېره مطرح شوه. د سولې په برخه کې د افغانستان پیشنهادونه څنګه دي؟ دا بورډ او دا کمیسیون چې تاسو ورته اشاره وکړه، دا 12 کسیز پلاوی، دا څنګه دی او دا تر څه حد پورې کولای شي چې په خبرو کې پرمختګ راولي او آیا طالبان یې مني او نه مني؟ دا بیا بله موضوع ده. نو لومړی به له ښاغلي رحیم الله صافي څخه د آشنا پوهنتون د استاد څخه پوښتنه وکړو چې کانفرنس د افغانستان لپاره څنګه استاد په نظر؟
مننه جناب څاروان صاحب، زمونږ ورور نظر صاحب، تاسو ته سلامونه وړاندې کوم او د تاسو د رادیو د لارې ټولې هغو اوریدونکو ته چې زمونږ آواز دم ګړی اوري خپل احترامات وړاندې کوم. طبعا چې تاسو ډیر ښه د کانفرنس په محتویاتو او د غینه مخ کې چې کوم هغه بیکګراوند په غیبانې مرانه واچوله، ولې زه یو شی ور اضافه کوم چې هغه دا چې د اوریدونکي تر برنامه اخره موږ سره دي، نو لږ به وضاحت ویرته چې دا کانفرنسونه په سلسله د توکیو د کانفرنس نه وروسته چې 2012 کې شروع شو، غینه وروسته بیا په بروکسل کې کانفرنس او بیا ورسره د جیما یا د جنوا کانفرنس شروع شو، دا د کانفرنسونو یو تسلسل دی. ولې زما په نظر باندې په دې ځل باندې چې د ده په داخل کې د افغانستان د حکومت له اړخه وزارت مالیه د هماهنګۍ مسولیت په غاړه درلوده چې د ډونر سره یا د تمویل کوونکو سره د دوی هماهنګي او همغږي ډیره ښه وه، تر ځایه پورې چې ما د دوی هغه ګزارشونه چې راټول کړي وو په داخل د اداراتو کې او د دوی همغږي او مسلسل مجالس د نړیوالې ټولنې سره، دا د ستایل وړ دي، آمادګي کافي وه. ولې دا چې څومره نتایج به پرې مرتبېږي دا به انشاءالله په د خبرونې په اردو کې انشاءالله په مسلسل مفصل بحث
کوم. خب همدرد صاحب، شما هم کانفرانس از نزدیک اگر تعقیب کردین، شما به طور خلاصه چی برداشت کردین از این کانفرانس؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نظر صاحب تاسو ته، سروان صاحب ته، تاسو درانه معلومات او درانه ټولو اوریدونکو ته سلامونه. دا د لکه څنګه چې میلما وویل، دا د ټوکیو، بروکسل او د وارسا د کانفرنسونو مغه د لړۍ یو برخه و، لیکن دا د بروکسل او د وارسا د کانفرنس سره د دې کانفرنس یو بیروالی مختلفاله په دې کې وو چې په دې کې د افغانستان د حکومت هغه ژمنې چې په وارسا او بروکسل کانفرنس کې کړې وې د هغې د ترسره کولو هغه ژمنې نړیوالو ته ښودلې، چې تر یو حده پورې زما په نظر باندې کوم کانفرنس چې موږ تعقیب کا یا کومه اعلامیه چې مخکې سروان صاحب ولوستله او کوم جزئیات چې د دې راوتلي، تر یو حده پورې ډېر بریالی کانفرنس و، ډېر مهم کانفرنس و. د افغانستان لپاره هیله لاسته راوړنې درلودلې، تعهدات نور هم تر 2020 کال پورې د افغانستان سره وشول، او علاوه دې نه چې په دې کې کوم مرسته له افغانستان سره نه کېدل، لیکن بیا هم اروپایي ټولنې د 515 میلیونو ډالرو مرسته هم چې وکړل، هغه د صحت او د هیو حکومتولۍ او د ټاکنو لپاره، دغه مرسته به تر 2020 کال پورې د افغانستان د حکومت سره کیږي. نو په مجموع کې لاسته راوړنې ډېرې زیاتې وي، جزئیات ډېر زیات دي، که د جزئیاتو ته لاړ شو فکر کوم ډېر وخت به ونیسي.
بله،
خو ښه خبره تر ټولو دا وه چې کوم جزئیات چې دي هغه دا دي چې تقریبا 90% کومې هوکړې چې د افغانستان حکومت یا ژمنې کړې وې، د دغه ټولو هوکړو یا ژمنو تقریبا 90% په دې کانفرنس کې چې دي هغه دوی د عملي کولو ژمنه وکړله چې دا عملي شوي دي. د افغانستان حکومت په دې جمله کې تقریبا دوی ویل چې 15% چې دی هغه نورې پاتې دي، هغه ژمنې هغه به هم تر 2020 کال پورې تکمیل شي. همداراز دوی ویل چې 80% په عدلي او قضایي برخه کې کوم ژمنې چې شوي هغه تر سره شوي دي، 80% د اصلاحاتو مالی چارو په برخه کې تر سره شوي دي، همداراز په نظامی برخه کې چې دي اصلاحات چې دي 50% راغلي دي، د خصوصي سکتور په برخه کې 50% اصلاحات راغلي دي، د ښځو په برخه کې سلوی فیصد دوی ویلی چه موگ اصلاحات کردی دی و ریفورم رامنسته کردی دی د خصوصی مشارکت پا برخه که د خی حکومت ولی پا برخه که د خاری پراختیا پا برخه که د تولینیز خوندی تو پا برخه که پا دی عرباندی دوی چه دی کار تر سره کردی دی او د نشهی تو کور سره د مبارزه پا برخه که چه دی اغا کار تر سره شوی دی همدار از پا دی کنفرانس که جمنی هم وش ولی د افغانستان د خوانه جمنه داوه چه در رو عدلانه تاکنو او باوري ټاکنو یو فضا برامنځته کوي ځکه راتلونکي ټاکنې د ولسمشرۍ ډېرې زیاتې مهمې دي د نړیوالو دپاره هم نو دا یو تعهد وشو د ټولو تعهدونو په سر کې دا و د امنیت د سکتور اصلاح وه هغه به هم د بایومیټریک د سیستم د لارې دغه اصلاح کېږي ځکه چې د امنیتي برخه کې مو څه مشکلات او څه نړیوال مشکوک دي په دې اړه باندې دا د نړیوال بانک یا آی ایم ایف کوم معیارونه چې دي افغانستان حکومت په مخ کې په دې کې یو څه کار کړی دی نور به هم کار کوي او دغه معیارونه به د نړیوال بانک چې دی هغه کوي ترسره کوي
بله تشکر خب ډاکټر صاحب اکبر وردک شما کانفرانس از تعقیب کردین شما چی نتیجه گرفتین در مجموع یک تقسیم بندی هم از نقطه نظر خود کانفرانس هم اگر شبابت نمیشه برای از این روز اول تقریبا تمام مسائل روی مهاجرین مشکلات مهاجرین افغان چی در بیجاشده چی در داخل و مهاجرین مشکلاتشان در ایران و پاکستان همچنان در اروپا و اینجا بود یا در روز دوم زیادتر مسائل اجراءات دولت بود که از نه یک حسابدهی و یک چیز بود در مجموع نظر شما رو در مورد بگیریم شما چه قسمی برداشت کردین سی بزی کانفرانس
نرسد این مخبه زاد تاسی محترم آوردین که تاسی دولتا او گران و میمانتا در نوی سرادک سلامون آوائیم
سلامت
سلامون نورستا غارم شي په ډېر مختصر ډول باندې دا وایم چې د کنفرانس له دایرېدو نه مخکې تصویره موجوده وه چې د افغانستان چارواکي به ونهشي کولی چې د بین المللي ټولنې سره هغه تعهدات چې بروکسل په غونډه کې کړي وو هغه وکړی شي چې د دې ټولنې د غړو قناعت حاصل کړي چې دوی په دې برخه کې کار کړی مګر د کنفرانس د اعلامیې نه وروسته دا خبره جوته شوه چې د افغانستان چارواکي په دې باندې بریالي شول چې بین المللي ټولنې غړو ته دا قناعت ورکړي چې په خپلو تعهداتو کې شکړي تر ډېره پورې پرمختګ کړی دی او یو شمېر لاسته راوړنې لري او په دې لاسته راوړنې کې داسې مواد هم شته چې د بین المللي ټولنې قناعت یې حاصل کړه چې موږ د هغو له ډلې د یونما د مرستیالې د هغو وینا د نیچه کې ته اشاره کولی شي چې په ډېر سرعت باندې ووي چې افغانستان چارواکي په دې باندې بریالي شوي دي چې د خپلو تعهدات د عملي کولو په برخه کې پیشرفت وکړي مګر لا هم یو شمېر مشکلات شته دي او یو شمېر نورو اقداماتو ته ضرورت دی چې البته دا خبره ډېره مهمه ده او داسې ښکاري چې په 2000 کال پورې چې بل کنفرانس په دې برخه کې جوړي د افغانستان د دولت سره دې ډېر زیات مالي مرستو وعده شوې ده نو زه دا کنفرانس په همداس ډول باندې ډېر بریالی بولم ځکه چې په مختلفو برخو کې لکه چې تاسې هم له ما نه وغوښتل چې زه اشاره ورته وکړم لومړی موضوع د آوارګانو چې څه د هېواد کې دننه دي یا د هېواد نه د باندې دي د ستونزو په باره کې بحث وشو او دومه موضوع د سولې او د امنیت په برخه کې وه چې په د افغانستان په دولت کې د اصلاحاتو او د سالم نظام د راوستلو په برخه کې کوم اقدامات چې دولت اجرا کړي دي او یا یې په نظر کې لري په هغو برخه کې چې دوی دا څرګندونې وکړي او کنفرانس ته یې تشریحات ورکړي دي د کنفرانس غړیو تقریبا قناعتی لاسته راوردن ما به نظر دارم یا موفق کنفرانس.
بله تشکر. خب محترم استاد صافی یک چیز خاطر نشان بسازیم که اروپایی ها در یک کلچر یا یک فرهنگ دارن که کل گپار با کلمات مثبت ارائه میکنن. یعنی در این کانفرانس از یک سر کل میمانا از اجراعات دولت اینا اظهار خوشی کردن، اما در لابلای از این خوشی ها بعضی چیزهای منفی را آدم میتونه ببینه، یعنی که او را باید دولت توجه کنه. و طور مثال اگر من 100% فراموش نکده باشم، رئیس بانک جهانی بود فکر میکنم، او گفت که یعنی 10 میلیارد بودجه افغانستان را گفت اگر تخمین بکنیم تنها 3 میلیارد از این از طرف خود افغانستان بسلا برآورده میشه و 7 میلیارد ایناش از طرف جامعه جهانی و دیگر ها. و ایره پیشنهاد کردن که اینا بسیار سرمایه گذاری های خوب کردن، منتها گفتن این کافی نیست، باید سرمایه گذاری خصوصی تقویه شد و در ساحه زراعت باید به دهقانا اینا کمک شد و مچم بگه مسائل بسیار چیزها را تره کردن. و 7 میلیارد اینا اگر ما از نقطه نظر اقتصاد کفه ترازو را 3 میلیارد و 7 میلیارد بگیریم، یعنی 30% موفقیت دارن، 70% ندارن. یعنی ایام یک نوع نگتیف یک انالیز شد. خب منتها از بسیاری پافشاری ها سرزی بود که افغانستان باید از نقطه نظر اقتصادی سرپای خود استاد شوه و مشکلات مهاجرین بسیار زیاد. روز اول تماما روی مهاجرین صحبت شد و گفتن از مهاجرین که میاین بر از اینا جای کار باید پیدا شد. از این نقطه نظر اقتصادی کل کسایی که اشتراک کرده بودن وعده سپردن که ما کت افغانستان هستیم، یعنی جامعه جهانی، ممالک اروپایی، ایران، پاکستان و کل نمایندگانشان که در اونجا صحبت میکردن از یک حمایت مثبت گپ زدن. در یعنی سر کاغذ در کنفرانس کل چیز مثبت بود، اما در منفی اگر ما پیامای مردم بشنویم، مردم هنوز هم بیکار است، هنوز هم برق ندارند در کابل. از این نقطه نظر چه قسمی میتونیم از این کنفرانس امیدوار باشیم و از این بات نتیجه خوبتر بدست بیاید؟ صافیسه
جناب نظر صاحب، ما یک وضاحت میخواهم که ارائه بکنم به شنوندگان گرامی. او ای است که سمف و بعد سمف که طرف جیمف رفتن حکومت افغانستان، ای کل موضوع نیست، یعنی کل کار نیست، ای مشخصا روی شاخص های مشخصی کار بودن، فعالیت های مشخص بود، اهداف مشخصی تعیین شده بود که او بیشتر تا حد یعنی تاثیرگذار برای سیستم سازی و شفافیت و مبارزه با فساد و حکومتداری خوب و تطبیق قانون سری از این مسائل بیشتر فوکس بودن، ولی تا حد زیادشان هم در این شاخص ها و در این فعالیت ها و اهداف نظر جامعه بین‌المللی و اولویت های اونا هم مد نظر گرفته شده بود. یعنی چیزی که ای عملی شده تا ای کل کار نیست، یعنی دولت ممکن کارهای دیگر هم انجام داده باشه. و نقطه ای را که شما اشاره کردین جناب نظر صاحب، ما از 4 ماه بدین سو موضوع می شاخص های سمف و را تعقیب میکنم و میبینیم که یک مشکلی که در افغانستان و در دوائر ما بودن و ای بود که قسمی که پیشتر ما گفتم که جمع‌آوری گزارشات و دستاوردها درباره شاخص‌های مشخص مسئولیتش به دوش وزارت مالیه بود که از طرف افغانستان من حیث یک فوکل پوینت وزارت مالیه با دونر هماهنگی می‌کردند. ولی یک مشکلی که بودن که همیشه وزارت مالیه از وزارت‌های زیربطی که اونا مسئول اجرای همین شاخص‌ها بودن، وقتی که گزارش جمع می‌کردند گزارش‌های بسیار ناقص و گدواد، بعضی اوقات ارقام بسیار بالا، بعضی اوقات ارقام بسیار پایین، که در ذات خودش یک مشکل بود که پس برمیگرده با مو که تا چی حد ماز و تعهدات و بالخصوص تعهدات مالی که بالای اقتصاد ما تاثیرگذار هستند مستفید شویم. مثلا در یک شاخص ما ذکر میکنیم که این شاخص تا آخر 2018 به 50% تکمیل شود. ممکن که بسیاری وزارت ها از او بیشتر کار کرده، ولی در گزارشی که ارائه شده اونا مثلا نتانسته که همی 50% خود تکمیل کرده باشه، در حقیقت تکمیل کرده بودن ولی نتانستن گزارش دی خوب بکنه، بنا اونا مو استراتسی که از تکمیل بودن همی شاخص اونا مد نظر گرفتن مثلا 20% بود یا 15% که مستقیما سر همو تعهدی که اونا تعهد مالی داشتن در قبال هر شاخص، هر هدف، هر فعالیت او تقلیل شدن. امیدواری ما ای است که ما دری در بعد از شاخصهایی که در جیمف هستند، این شاخصها در حدود 22 23 چند شاخص مشخص هستند که اولویت های جامعه بین المللی هم مد نظر است و اولویت های خود حکومت افغانستان هم مد نظر است. بنان ما امید ما ای است که تا طرف 2019 و 20 که میریم که کنفرانس ها به سطح وزیرا و کنفرانس های دیگه مثل جی سی ام بی گرفته میشه، این یک دستاورده خوبی را داشته باشیم، بالاخره بتانیم از همین تعهداتی که جامعه بین المللی برای ما میسپاره از او استفاده بکنیم.
درست.
ولی یک چیزی را که ما میخوایم که یک وضاحت دیگر را به شنوندگان عزیز داشته باشیم اوی است که ما همیشه حکومت را مورد ملامتی قرار میتیم، ولی در صورتی که جامعه بین المللی را یک طرف میگذاریم. یعنی بعضی اوقات جامعه بین المللی اولویت های خود داره که او اولویت ها ممکن در بسیاری ساحات ما که او را تطبیق میکنیم موثریت بیشتر را نداشته باشه، ولی ما لاچار کتشان قبول میکنیم به خاطر از اینکه همو سپورت مالی که ما محتاج هستیم، قسمی که نظر سبرشان اشاره کردن که 7 میلیارد و 3 میلیارد او ما مجبور هستیم که او را بگیریم، بالاخره تعهدات ازی. ولی اینجا بیشتر فوکس سری ازی شوه که دولت افغانستان چطور بتانه یک نیکوسیشن و یک بارگنینگ قوی داشته باشه تا که بتانه هم اولویت های خود را بالای جامعه بین المللی و جامعه دونر بقبولانه و هم که بتانه در اثری از او هم سپورت مالی بگیره و هم دستاورده در عمل داشته باشه تا که سر زندگی روزمره مردم تاثیر گذار باشه.
بیره مننه سلامت و سیده. هم یو مهم موضوع ده و بحث عرضی که نور ملمانم غواړي چې په دې اړه خبرې وکړي چې څرنګه د افغانستان حکومت کولای شي چې په نړیوالې ټولنې باندې چې هغوی البته پیسې ورکوي ومني چې هغو شانو ته لومړیتوب ورکړي چې افغانستان ورته اړتیا لري. خو د دې بحث په لړ کې یو بله موضوع هم چې د سولې مسله وه، په دې به هم خبرې وکړو. ښاغلی همدرد، د افغانستان ولسمشر اشرف غني پرون وویل چې له طالبانو سره د سولې موافقې د روغې جوړې پروسې په ډیموکراتیک سیستم کې د هغوی د شاملولو او په ټولنه کې د هغوی د ادغام هڅو ته 15 کاله وخت پکار دی. لدین منظور سره 15 کاله، یعنی د ډیرو خلکو امید دا و چې سوله پنن سبا کې راځي. ل 15 کاله نو منظور دار چې افغانان به 15 کاله نور هم صبر کوي چې طالبان سوله کوي او په ټولنه کې مرغمی شي او کسرنګه.
یو خدا و چې الته تعهدونه و چې وشول مخکې موږ په دې باندې خبرې وکړلې. افغان حکومت کوم بلا و چې الته تللی و په ښه توګه په دې کانفرانس کې د افغانستان کومې لاسته راوړنې چې وي په ښه توګه بیان کړې، لکه څرنګه چې اکبر سم اشاره ورته وکړله. مخکې وړاندوینه دا و یا اندېښنې دا وې چې کېدی شي نړیوال په ځانګړې توګه د دې کانفرانس ګډونوال د دې نه خوښ نه وي، خو تر یو حده پورې خوښ وو او د دې نه خوشحاله و. دا خو یو اړخ وو، لیکن اصلي اړخ دا دی لکه مخکې چې تاسو وویلې چې ستونزې په افغانستان کې په خپل ځای باندې دي. امنیت په کوم حال کې دی، اقتصاد په کوم حال کې دی، بیکاري په کوم حال کې ده، د ښځو حقونه مثلا، دغه ټول مسایل په خپل ځای باندې شته دي. او نړیوال تر حده پورې لکه نظر صاحب چې ویلي، کوشش کوي هغه د ډیپلوماسۍ د چینل نه استفاده وکړي او په داسې مهمو کانفرانسونو کې خلق مخامخ خفن نکړي. بیا ترغه ورسره به خپل دوی ارزونه او گزارشونه چې دی راکې چې افغانستان حکومت په دې اړه باندې څنګه وو. په مجموع کې د سولې په اړه باندې تاسو کوم خبره وکړل؟ ګوري د سولې لپاره د خلیلزاد کومې هڅې چې پیل شوې وي، دې ته ټول افغانان او ټول اړخونه ډیر زیات هیلمند وو. او لکه څرنګه چې ټرمپ هم دا خبره وکړله، د متحده ایالاتو ولسمشر چې په خبرو کې ډیر پیشرفت شوی دی، او همداراز د راتلونکي کال د 2019 تر اپریل میاشتې پورې دوی داسې وړاندوینه کړې وه چې باید د افغانستان د سولې مسله چې ده راټوله شي. لیکن پرون چې کومې خبرې د ولسمشر د خوانه شوي دي یا کوم احد چې ټاکل شوی دی، باوجود د دې چې د سولې عالي شورا هم شته، د یو نوی احد د دې دپاره مخکې ټاکل شوی دی، او دا داسې مکمل یو دولتي ترکیب دی، یو حکومتي ترکیب دی، حتی دولتي هم نه دی. یو غړی پکې د خزانه دی، نور تقریبا ټول غړي چې دي دغه ولستنه دی، هغه د حکومت یا وزیران دي یا موینان دي، داسې کسان دي یا پخوانی والی وو یا مثلا د ولسی جرګې وغړې ده. نو زما په نظر باندې دا ډیر زیات مایوس کوونکی او خپه کوونکی اقدام وو. 15 کاله خو ډیر وخت دی. زه فکر کوم چې هر ورځ موږ ګورو دلته افغانان وژل کیږي، او سولې ته زه فکر کوم چې موږ تر بل هر وخت نه ډیر زیات چې دی هغه اړتیا لرو. تاسو وینئ چې ولسمشر هم دې کانفرنس کې ویل چې د 2000 لومړی کال نه تر 2014 کال پورې بهرنی ځواکونه په افغانستان کې 3450 کسان چې په افغانستان کې وژل شوي، خو د 2014 کال تر ننه پورې تقریبا 950 کس بهرنی ځواکونه وژل شوي دي. لیکن په دې تعداد کې تاسو وګورئ په تیرو څلورو کلونو کې تناو ولسمشر چې دا خبره کوي چې رسمي ارقام دوی رایه کوي چې کېدای شي صحیح نه وي، کېدای شي ډېرې تنا چلی 28000 زموږ وسلوال ځواکونه چې دي هغه وژل شوي دي. یعنی ملکی کسان خو په خپل ځای باندې پرېد او دار خام تر ډیره د پوری خلک نه تاییدي، وای کېدای شي دا دو چند او درې چند دی. نو په دې اساس باندې موږ دومره قرباني ورکو که موږ په څلورو کالو کې 28000 خپل سرتیري له لاسه ورکو، ځوانان د لاسه ورکو. یعنی تاسو فکر وکړئ چې کته راتلونکو 50 کلونو کې چې دا جنگ دومره پراخه کیږي، دومره تیزیږي، نو تاسو فکر وکړئ موږ به څومره خلک له لاسه ورکو.
ډیره مننه، سلامت
اوسئ.
البته د دې مطلب بل ډول هم کېدای شي، موږ به کوشش وکړو چې د حکومت کوم ویان د حاضر شي او په دې اړه توضیحات ورکړي. ممکن منظور دا وي چې سوله به په یو کال کې کیږي یا به تر دې کم وخت کې کیږي، لیکن په دې پروسه کې د مهاجرو بیرته راتګ او د کورنیو بې ځایه شویو بیرته ځای په ځای کولو دغه نورې مسلې هم شاملې وي. خو په هر حال په دې موضوع هم خبرې کوو. اوس اورېدونکو ته نوبت ورکوو. اورېدونکي کولی شي له لاندې خبرتیا وروسته ټلیفون راوکړي یا د سکایپ له لارې له موږ سره تماس ونیسي او یا هم د افغان بیسی ما تاسو اتل شمیره دی په یاد لري اس ام اس تیر راوستوي.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لاري لا میلمنو پوښتنې کولای شئ. شمیره د خبرونې په ترڅ کې اعلانو.
بله، شماره تلفون ما 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره بین‌المللی ما 00-4202-2112-4501.
نظر صاحب د افغان بی سیم اتصالات له شمیره مو یاد نکړه چې له دې طریقه هم کولی شئ اس ام اس پر راوستوي او د سکایپ له لارې هم کولی شئ چې له موږ سره تماس ونیسي. ازادي ډاټ اورګ د ازادي ډاټ رادیو زموږ د سکایپ
په اړه مخصوصا کسایی که کانفرنس از نزدیک تعقیب کرده باشن یا در کانفرنس بوده باشن اگر تلفن کنن و برداشت خود بسیار خلاصه به با هم بگوین خوش میشیم.
نو اوریدون کشته زن معرفی که
خود سلامون تاسو تا نظر تا او تاسو قدرمن و ملوانو تا دیرمان ولایت نولندی
که میرابانی که ویجو سیب
منون اسمده و که اول که خبر داده چې د جنیو غونډه چې مونږ له کومه اړخه چې تعقیب کړله او د رئیس جمهور خبرې مې هم واورېدلې او د نورو دم هم واورېدلې. اول زه دغسې ته اشاره کوم چې مهمه سوله او امنیت ده. کومک په درد نه خوري. هغه کومکونه چې څلور کاله مخکې شوي وو چې دولت وویل چې 50% مخته تللی دی، مونږ خو د هغه کومکونو 50% هم په سترګو نه وینو چې دوی مخته تللي دي. هر ځای چې جوړ کړی دی هغه بېرته ړنګ شوی دی، له بینه تللی دی، سړکونه له بینه لاړه، پلچکونه له بینه لاړه. شپږ سات زاره د 304 موټر او د 12 ساعتو ته ورسېدله، نو په دې کې پیشرفت نشته. او بل د امنیت له نگاه نه تاسو وګورئ، طالبانو اعلامیه خپره کړه چې دا خبرې د افغانستان د حکومت تر سوې لوړې دي چې دوی کوي. نن چې افغاني وکړې د سولې په باره کې او ترسویل وړی دی نیون کوي د امریکا حکومت دی. مستقیمو طالبانو خپل په بیانه کې دا وویلي. نو اوس دغه میلمنو نه مې پوښتنه دا ده چې میلمنو په خپله رئیس صاحب جمهور دغه د سولې پروسه نه خرابوي ولې چې اوس یې بل ګروپ ورته جوړ کړه د غونډې لپاره؟ هغه د سیاسي ملګري ګرد باندې انتقاد کوي چې دا برناخه بې موجبه دا ګرو ته تعین کړی دی. هغه د سولې د شورا په نامه خلک شته، هغه د نور خلک چې طالبانو سره خبرې وکړي
حاجی صاحب ډیر مننه، سلامت اوسئ. کافی ده ستاسو پوښتنه صحیح ده. میلمانه به ځواب درکړي. دا چې دا 12 کسیز پلاوی د څه لپاره جوړ شوی دی په دې اړه به هم زموږ میلمانه نظر څرګند کړي. بل اوریدونکي لرو، ځان معرفي کړئ، خبرې وکړئ. صاحب لرادیو لری شی او خبری وکي. خیر بل ته نوبت ورکو دوی خبری و نکړي.
بله
ځان معرفي کوي آزادی رادیو خبری وکي صاحب یو څه ژر.
بله
لکه چې تخنیکی ستونزه ده د شمشاد زدران لکه چې د رخ نکړی شو د افغان بیسیم داتا سواتل شمیرې له لارې په خلکو پیغامونه راستولی دي. حکمت الله مینوال وای له زابل څخه وایي د افغانستان ولسمشر چې کوم شرطونه د سولې لپاره په جنیوا کې وړاندې کړل زما په نظر د افغانانو د سولې ارمان به له خاورې سره خاورې کړي. دوی هم په دې موضوع اغلي خوابه دي. روح الله پیوندي لیکلي دي چې وایي طالبان افغانستان سره سوله نه کوي، دوی یوازې له امریکا سره خبرې کوي. دوی دا خبره په جار کړې ده. فریدون حلیمیار لیکلی دی چې د جنیوا غونډه د افغانانو لپاره له لاسته راوړنو ډکه غونډه وه. او خیرالدین منیب له بدخشان لیکي وایي سوله د افغانانو اساسي ضرورت دی که اساسي قانون هم په دې خاطر تعدیلیږي پروا نه کوي. د ټلیفون له لارې اورېدل کوي لرو ځان معرفي کوي.
مالی محترم سروان سفتار سلام و علیکم استاد سامکار غریب نظر صاحب دلیل رسول کلکون کا وردون کو تاسو دروس پر ملمنو سلام و
سلامت اوسه قاری صاحب پښتون.
مالی په اسلام کې هو ما یې شي ګناه ده موږ باید نه امید نه سو موږ په نو ساس د ساس میکروفون په پروګرام کې ما دا خبره ده خړې و چې من چې ګرایې ته به ډېر نه ځو څه څه کارونه سوي دي واقعانم او دا تاسې ولیدله چې پخوا چې دا کمپراس نه و دا یو څه چې زموږ راټیم لاړه د خلکو سره دا ډېره موجود و چې هلته به د اروپایانو او د هغه کسانو چې دغه نړۍ واغ چې کوم خونه ورسره کړي دي د هغو قناعت په حاصل نه شو. تاسو ولیدل په اعلانیه کې چې هغه د هغو قناعت هم حاصل شو هغهلاره چې د سولې په باره کې باسو زموږ د لوی ثواب لیدل ان شاء الله تعالی مایوسی مایوسی به نه کوو. مخکې موږ ګیله دا وو چې خارجان سوله نه غواړي، اوس خارجانو موږ غواړي خامخا په افغانستان کې سوله راځي او سوله به راځي. ستاسو د میلمنو پوښتنه چې دغه ژمن چې اروپایي اتحادیې ورسره وکړې د $50 نور د سیاسي ژمن به هم حکومت سفني ورسره شوي.
بله ډېره مننه له ټولو اوریدونکو منندوی او وستې څو شېبې صبر وکي چې زموږ مېلمانه تبصرې وکي.
بله خو قبل از اینکه مهمانان به سوالا جواب تن مهمان دیگر ما چون وخت شان زیق است محترم استاد نصر الله ستانگزه استاد فاکولتی حقوق علوم سیاسی هم چند لحظه با ما هستند. استاد محترم خوش آمدین به برنامه شب.
السلام علیکم خدمت شما.
بله استاد سلامت و سیزم در ترکلی ویم یو پوښتنه چې په دې بحث کې تر اوسه پورې مطرح شو هغه دا و چې د افغانستان ولسمشر د سولې لپاره د 50 کالو یادونه وکړه چې تر څو دا پروسه کاملی شي. د دې 50 کالو نه منظور څه شی دی؟ زموږ ځینو مېلمنو وویل چې دا ډېر زیات وخت دی او د ډېرو خلکو دا توقع و چې سوله نن سبا کې را روانه ده. د دې مطلب څه دی؟
په ټول احترام ښاغلی جمهور رئیس ته، لویه ستونزه به دا وي زما له نظره چې د دغې پروسې ټول ابتکار پلان جوړولی او همدارنګه عملي کول د افغانستان د حکومت په لاس کښې نه ده چې د افغانستان حکومت ورته پلان جوړ کړي چې په 50 کالو کښې لاسته راځي یا په 3 کالو کښې لاسته راځي یا په 1 کال کښې لاسته راځي. د دې لپاره چې د سولې پروسه په افغانستان کښې اوس متاسفانه له بین الافغاني حالت نه وتلې ده. په دې کښې نړیوال لوبې کوونکي حضور لري، په دې کښې د لویو قدرتونو منافع دي، د سیمې د هېوادو منافع دي، مختلف ګروپونه په دې کښې په داخلي بود کښې مطرح دي. نو زه فکر نه کوم چې د 50 کالو فورمول یو ډېر موثق فورمول چې هغه وکړي چې 50 کالو کښې خپلې پایلې او نتایج رابرسېره کړي. د سولې د پروسې پیشبیني کول نه تنها په افغانستان کښې د دنیا سیاسي تاریخ دا ښیي چې زمانبندي کول به یې لږ څه ډېر عملي په نظر را نیسي چې د کلونو انتظار ورته وایستل شي. سوله داسې یو پروسه ده چې کله متخصصین ډلې په هغې کښې خپل ګټې او منافع ویني امکان لري ډېر زر ترسره شي.
بله صاحب ډېره مننه.
زماني قید ورته ډېر مناسب نه وي.
درست.
بله تشکر استاد. راجع به کانفرانس برداشت شما رو بگیریم در ژنو، کانفرانسی که شد چی دستاورد داشت، شما چی برداشت کردید؟
در کل هر نشستی که برای صلح افغانستان، برای انکشاف افغانستان، برای تحکیم روابط بین المللی افغانستان در هر نقطه دنیا صورت میگیره اقدام بجا و موثر است. او چیزایی که مثبت از این کنفرانس است که تمام اشتراک کننده ها بر این اصل تاکید داشتن که بحران افغانستان از طریق مسالمت آمیز و صلح راه حل داره و دیگر راه حل نداره. نقطه دومی که با او تمرکز صورت گرفت، دنیا از بار دیگه تعهد کرد که در سال 2024 با مردم افغانستان کمک خواهد کرد که او هم طبیعتا مشروط و عملکرد دولت افغانستان، حکومت افغانستان شد. اما آنچه جانب افغانی صورت گرفت، باز هم ما فکر میکنم بسیاری گپای عملی نداشت که بسیار عملی انعکاس داده شده باشه. مثلا اینکه ما میتونیم تا سال 2024 تقریبا به دولت ما به حکومت تبدیل میشه که اون خودکفا باشه و بتونه تمام نیازهای خوده مرفوع بسازه، در حالی که در تناقض با وجود اظهارات میشه که 5 سال دیگه هم هنوز نیاز است ما به صلح بریم. در کشوری که جنگ و بحران وجود داشته باشه و تهدیدات مختلف هم وجود داشته باشه و ظرفیت‌های طبیعی و غیر طبیعی خودم به طور عادی استفاده نکنه و در کنترل دولت نباشه، چطور میتونیم که تا سال 2024 ما به عنوان یک کشوری باشیم که دیگر نیاز به کمک های بین‌المللی نداشته باشیم؟
بسیار زیاد مننه.
بله بسیار زیاد تشکر استاد محترم از اشتراکتان، از وقتتان که به ما جدا کردین.
خوشحال هستم. دکتر صاحب وردک تا نوبت و تو چی دی خبر
میدید؟ دکتر صاحب وردک ما یک سوال دارم قبل از اینکه در استودیو کابل بریم مهمانای ما سوال جواب بدن. دکتر صاحب اکبر وردک، اگر شما کنفرانس از نزدیک تعقیب کرده باشین، ما هم تعهد زیاد ایراد از طریق تلویزیون تعقیب کردیم، اما هنگی بین افغان‌ها چطور بود؟ یعنی بین رئیس جمهور، اجرائیه، وزیر خارجه، وزیر مالیه. ما یک برداشت شخصی خودم که بگویم ویست که صحیح اماهنگی بین از اینا نشده بود، موضوعات صحیح تقسیم نشده بود. مثلا در مورد مشکلات مهاجرین کلشان یاد کردن، در حالی که به میمانای اروپایی که بسیار زیاد مهم بودن بر از اینا 30 دقیقه جدا کردن و کاغذای زرد سرمیزشان میاوردن با سر کاغذ، این نمیماندن که گپ بزنن. در پشتان استاد بود و گرداننده مجلس هم امین نشستم، وزیر صاحب خارجه ما و شما، وزیر صاحب مالی ما و شما، و یک نفر دیگر هم بودن. اینا سر از اون میمان های که بسیار زیاد مهم بودن، مثلا بسیار خوب گپا زدن، مثلا مسائل حقوق زنا را ترک کردن، مسائل کمک ها را ترک کردن. واسه 30 دقیقه یا میشتن نیم ساعت گپ، یا 15 دقیقه کم از کم گپ میزدن و بسیار یا تکراری بود. سر خود از این کنفرانس شما متی یک برداشت کردین یا ما اشتباه میکنم؟
متاسفانه باید عرض کنم که ما برای شما در این مورد موافق هستم. درام عمده مردم افغانستان مرحله کنونی تاریخی است که حکومت یک نوان است و در مورد اقداماتی که به زندگی افغان ها متعلق می شود، تصمیم ها از نقطه نظر منافع ملی، از نقطه نظر منافع گروپی و منافع سمتی گرفته می شود. به اساس در ظرف 4 سالی که حکومت وحدت ملی به میان آمده، تمام اقداماتی که شده و یا تمام اقداماتی که باید میشد به اجرا گذاشته نشده، از این خاطر بوده که دولت هم نظر و هم نوار نبوده. ما هم در مورد کنفرانس ژنوی موضوع احساس کردم که نقاط نظر مقامات مختلفی افغانستان، چی رئیس جمهور افغانستان بود، چی رئیس اجرایی افغانستان بود، چی وزرایش بود، به نظر می رسید و واضح به نظر می رسید که یک چنین عمل انسجام بیافته نبود، بلکه هر کدام به نظر خود دفاع می کرد و نقاط نظر خود با مردم و اعضای کنفرانس و رمز می کرد.
بله ډیر زیات مننه کور ودان. استاد صافی که اوس تاسو ته نوبت درکو، د دې 12 کسیز پلاوی په ارتباط یو اوریدونکو حاجي صاحب عظیمی اندیښنه درلوده چې دا خو د سولې لپاره سي، دا تر اوسه پورې څه هڅې شوي وي، دا یې ټوله ګډې وډې کړې او د په نظر ناکامې کړې. مخکې د سولې شورا وه او په دې برخه کې کار شوی و، نو د دې نوي پلاوی د جوړېدو ضرورت څه و؟ دوی ته تاسو څه وایست؟
زه چې فکر کوم په ورستیو کې د ښاغلي خلیلزاد راتګ سیمې ته او د امریکې دوخانه تعینېدل د صلح په رابطه باندې دلته کوششونه یو رنګه د افغانستان دولت داسې احساسېدله چې د افغانستان دولت منځوي شوی. دغه اقدام صرف دا چې د افغانستان دولت بیا وښیي چې موږ د دې پروسې مالکیت باید موږ ته راکړ شي او موږ د دې پروسې اصلي مالکینو اوسېږي او موږ سره خبرې وشي د مطرح کولو په قصبه شوی وي. مؤثریت یې ما ته ډېر مؤثر ځکه نه ښکاري چې لکه څنګه چې مخکې ورته همدرد صاحب اشاره وکوله دلته د حکومت داخلي خلک دي چې هغه دخیل دي او د هغوی ترمنځ هم په هر لحاظ باندې هماهنګي چې هغه په فکري لحاظ باندې نظریاتي لحاظ باندې ډېره داسې هغه بعید بریښي نو دا به ډېره مشکل ایجاد کړي او مؤثره به نه واقع نه شي، بلکې د دې په ځای به دا ډېره ښه وه چې د افغانستان همدغه اوسنی تشکیل چې د صلح شورا ده دا تقویه شوی وی یا میکانیزمونه بدل شوي وی او داسې خلک رامخته شوي وی چې په دغه ټوله کې د هغوی مؤثریت زیات وی، هغوی کولای شوی چې واقعا د افغانستان د ملت درد او رنځ د مقابل جانب ته رسولی وی او هغوی ته هم تر حده پورې دا خلک منظور وای چې هغوی خبره اورېدلې وای، د هغوی سره په سټیج باندې، د هغوی سره په میز باندې ناسته شونې وای، داسې خلک تعین شوي وای، رامخکې شوي وای، سالس خلک چې د افغانستان
کور ودان. په دې برخه کې به په دوم ساعت کې د ولسمشر یو وایند هم زموږ میلمه وي، له وعدې سره سم هغوی به د حکومت دلایل هم وړاندې کړي چې ولې دا پلاوی ټاکلی دی او تر څه حده پورې به دا ګټور وي. بله پوښتنه غواړم له ښاغلی همدرد څخه وکړم، دا پوښتنه هم د ښاغلی حاجي عظیمي ده. دی وایي چې کومکونه په درد نه خوري، د جنوا په کانفرنس کې له افغانستان سره د مرستو ژمنې وشوې. دی وایي چې ځکه چې تر څو جنګ وي نو هر څه بېرته ورانېږي، د تېرو کلونو څه کارونه چې شوي ول، که سړکونو که پلونو ټولو بېرته وران شول. تاسې هم له دوی سره موافق یاست چې کومکونه دې نه کېږي او ټوله توجه دې یوازې سولې ته وشي؟
سوله ډیره زیاته مهمه ده. تاسو وګورئ لکه مخکې چې نړیوال بانک مشر کومه خبره کړې وه، و میلیارد ډالر چې دوی مخته راکوي، په دې و میلیارد ډالر کې تاسو وګورئ شپږ میلیارد یوازې نظامی برخې ته ورکوي، یعنی معنی په جنگ کې مصرفیږي. که چیرته په افغانستان کې جنگ نه وي نو تاسو یعنی اطمینان ولرئ چې افغانستان په درې میلیارد، په څلور، په پنځه میلیارد ډالر هم د کاله چلیږي. نفوس کم دی، دومره زیات مشکلات په افغانستان کې نشته دي، لیکن موږ که لس میلیارده، که چیرته یو پنځه میلیارده نور هم مخته راکړي، هغه به ټول په جنگ باندې مصرفیږي او موږ وینو چې جنگ بدون د دې نه چې بربادی راوړي بل څه نسته ده.
لیکن مسله دا ده، دا خو صحیح ده چې جنگ واقعا چې مشکلات پیدا کړي دي، اصلي مشکل د جنگ دی، لیکن که مرستې هم بندې شي او جنگ هم پای ته ونه رسیږي، دا تضمین هم نشته. دا تضمین هم نشته چې که مرستې بندې شي او ټوله توجه هم سولې ته وشي او بیا سوله هم رانه شي، بیا به څنګه وي؟
نه، دا صحیح نه ده. موږ مرستو ته ضرورت لرو، اوس هم زموږ امنیتي ځواکونه، زموږ نور د ملکی حکومت چې دی، دا ټول نړیوالو مرستو ته ضرورت لري. موږ پوهیږو چې موږ په ډېر یو بد حالت کې یو، تر هغې پورې چې موږ سولې ته نه یو رسېدلي، تر هغې وخته موږ د نړیوالو مرستو ته هم ضرورت لرو. نړیوال ځواکونه هم چې په دې سیمه کې دي، هغه لومړی باید دلته یو اجماع وشي، د سولې خبرې پیل شي، بیا که د هغې لپاره مهالویش هم ټاکل کېږي بیا دې وځي. ځکه موږ دا پروسې مخکې درلودلې دي، مثلا د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې هم دا د بنسوان داسې وه طرحه وه، د خلیلزاد طرحې ته ورته یو څه مسله وه، مخکې له دې نه چې په نورو مسایلو باندې پرېکړه وشي، خبره لاړله، نور اقدامات پکې وشول، کودتاوې پکې وشولې. خبره دا ده چې باید تضمین واخیستل شي، د افغانستان کوم چارواکي چې دي، مشران چې دي، د سولې دپاره لومړی تضمین واخلي او تر هغې نه وروسته باید سوله رامنځته شي. او زما په نظر باندې لکه څرنګه چې ستانکزي صاحب وویلې، د سولې دپاره دغه زمان قیدول صحیح نه ده. کېدای شي په پنځو کالو کې هم سوله رانه شي، کېدای شي په لسو کالو کې رانه شي. په نورو هیوادونو کې هم ډېر تر ډېره وخته پورې جنگونه وو. د افغانستان جنگ دغه تقریبا څلوېښت کاله کېږي چې دی، یعنی معنا دا ده چې کېدای شي خو دغه نوې هیلې چې اوس راوټوکېدلې د زلمی خلیلزاد سره، چې دوی ویلې چې دوی په یوه کال کې د سولې بهیر چې دی تر یو حده پورې ګړندی او تر یو حده نتیجې ته به ورسوي، خو په هغې زمین کې که داسې یو اقدام کېږي، داسې یو مجهول او نه سنجول شوی اقدام کیږي، یعنی معنا دا ده چې خلک نه امید کیږي. ولسمشر مخکې یو مشورتي بورډ جوړ کړی و د افغانستان د مختلف اقشارو اقوامو احزابو سره خبرې کولې په دې اړه باندې، لیکن موږ ولیدل چې د هغې برخې نه هیڅوک نه دي راغلي دغه ایحت ته چې دا ټاکل شوی دی، یوازې حکومتي کسان دي. زما په نظر باندې په دغه پلاوي ټاکل کېدلو سره یا په دې خبرو کولو سره چې په 15 کاله کې به سوله راځي یا داسې پلاوی وړاندې کیږي، نو تاسو پخپله فکر وکړئ چې سوله به څنګه راشي. اول خو دغه کسان چې ټاکل شوي دي تاسو وګورئ، د رحیمي صاحب نه رانیولې بیا د معرف تر وزیره پورې دا نور کسان چې دي مهینان دي، تاسو وګورئ دوی څومره د سولې په اړه باندې مثلا تجربه لري. په دې تیرو 4-5 کلونو کې چې د سولې دپاره
د قسمت دوم روی ازي موضوعاتونه صحبت میکنیم، بر ازي که در قسمت دوم همراه ما محترم آقای شاحوسین مرتضوی وعده گذاشتن که در برنامه اشتراک بکنه، از خود در قسمت اول همین مسئله کنفرانس یک جنبندی واری بکنیم.
کم
وقت برمانده. از خاطر استاد صافی، استاد امداد، همطور آقای وردک، تا جایی که کنفرانس از نزدیک تعقیب شد اینجا بعض اصلا خود موافقت کلگی ما و شما تایید میکنیم که موافقت دستاورد بسیار زیاد بودک، منتها مشکل کمه که دست مسئله هماهنگی بود. مثلا سر پیش از پیش کارخانگی بسیار زیاد درست نشد، غیر از رئیس جمهور که بسیاری مسائل جالب گفتن که کلگی بسلا فهمیدن که چی که در افغانستان بطور مثال چیزای مثبت که مثلا شخصا به من بسیار جالب بود، با وجود از اینکه همیشه مسائل افغانستان تعقیب میکنیم، مثلا در مورد استاندارد و صادرات این مسائل، مثلا گفتن که جلغوزه به چین بسیار زیاد صادر شده و از این صادرات صحبت کردن، گفتن حالا همو مشکلاتی که سابق مثلا دهقان افغانستان یا تجارای افغانستان با استاندارد و پکینگ و مچ میگا پا آشنا نبودن، حالا این مسائل در افغانستان حل شده. یک استاندارد بزرگ است که در حقیقت در افغانستان تاجرای ما که ای کارا را میفهمن بسیار خوب است، یعنی چیزای مثبت قسمی به زبان آوردن. اما اساس این کنفرانس استراتژی هیئت افغانستان که ما تثبیت کردیم، یعنی شخصا نظر می بوده که زیادتر سر خشکسالی و مشکلات مهاجرین و بیجا شده داخلی را بسیار زیاد پیش کشیدن، منتها اتا نتانستن که مثل دوران موسی شفیق وقتی که از خنک و از یا صحبت کردن کل دنیا یک دفعه به افغانستان کمک شروع کردن، مگم در اینجا این موضوع را اوقدر زیاد نتانستن پیش بکشن، تن همطور یک یاد میک مسئله عادی واری تر می شدن. در حال که در افغانستان مسئله خودمی بیجا شده خوشحالی یک موضوع بسیار کلان است. از این نقطه نظر یکی آقای ساروان مشکل هم شاید ای بوده باشه که مثلا بعض نفر مثلا دکتر عالمه آمده بوده که از معاون همی وزارت مهاجرین است، اونا مثلا زبان انگلیسیشان تو کامل نبود مثل دکتر عبدالله و مثل رئیس جمهور، زیادتر توجه آدم به زبان انگلیسی از او میرفت که باشته امیده صحیح تلفظ کرد یا نکرد، از او خاطر اصل موضوع بسیار مهمه که تره میکرد از او دور میشد. شاید این موضوع رو در نظر میگرفتن. من مثلا لاروف وزیر خارجه روسیه به زبان روسی گفت، بعد دیگر به ترجمه کرد، نمیفهم. از این نقطه نظر چی میگین آقای صافی؟
جناب نظر صاحب، چون که در ابتدا هم من یک اشاره غیر مستقیم را داشتم به خاطر امی که به هماهنگی در بین ادارات صورت نداشت، از شروع هم پیشتر عرض کردم که از طول ماهای نزدیک ما این گزارشاتی که درباره از این آمادگی ها جمع می شدن نزدیک تعقیب می کردم، متاسفانه مؤثر به نظر نمی خورد، ولی باز هم حکومت کوشش کردن که یک چیز شوه و خوب بود که نتایج تا حد مثبت ارزیابی شد و نتایج را داشتن. هماهنگی قسمی که شما فرمودین در این با تفاوت کنفرانس های قبلی که وجه حیات افغانی، البته حیاتی که از طرف حکومت می رفتن تعدادشان زیاد می بود و ضمناً در این مرحله در این بار از جوامع مدنی و دیگر قشر تاجران و دیگر هم چیشان بودن، نماینده هایشان بودن که اونا آمده بودن. و موضوعی که شما برشان اشاره کردین، ما تایید میکنم که متاسفانه همچون مشکلات بود و دا اینده ما امید دارم که این نواقصات رفع شوه. در باری از این که قسمی که شما قبلا فرمودین که بیشتر وقت روی کدام موضوعات و یا اینا نتانستن که امون موضوعات بسیار حاده که ملت افغانستان دوچاری از او هستن که او را به شکل مطرح بکنه که جلب توجه جهانیان باشه و او بالاخره نقطه ضعف ما به نقطه قوت ما بدل شوه و ما بتانیم کمک های بیشتر را جلب بکنیم، ای به نظر می خورد. و ای هم منجر از این گپ بود، منشیش از این گپ بود که منگیه بیشتر و خوب متاسفانه وجود نداشت در بین حیات و یک قسم سردرگمی وجود داشت. این موضوع هستن و یک ای عمدتاً که ما از کنفرانس های قبلی و ضمناً کنفرانس های داخلی و بیرونی و بین المللی متاسفانه در اکثریت کنفرانس ها ما همچون مشکلات را میبینیم، ولی جای تاسفی است که ما باید از کوتاهی خود یاد بگیریم و بیشتر در مراحل دیگر آمادگی بیشتر داشته باشیم، ولی متاسفانه او به نظر نمی خوره. این هم بیشتر تاثیرش این است که بیشتر در وقت تعیین افرادی که در حیاتی که در کنفرانس ها اشتراک میکنه باز هم متاسفانه در اکثریت اوقات سلیقوی برخورد میشه و کسایی که باید وجه اشتراک بکنه که معلومات در زمینه داره میتونه که خوب ارائه بکنه، میتونه که جلب توجه بیشتر داشته باشه، فصاحت کلام داشته باشه و ای داشته باشه، متاسفانه زیاد توجه صورت نداره.
ډیر مننه ډاکټر صاحب وردک. یو شمیر د ولسی جرګې او تو غړو هم په دې کانفرنس کې له دې نظره انتقاد کړی دی چې وای دا یو ښه فرصت و چې افغانستان په دې کانفرنس کې په هغو هیوادونو باندې فشار راوړی وای چې د دوی په وینا په افغانستان کې مداخله کوي یا جګړې ته لمن وهي، لیکن د دوی په نظر وای افغانستان لدی فرصت دا استفاده و نکړه. تاسو ورسره موافق یاست او کنه؟ دا کانفرنس اصلا د دې لپاره نه و چې افغانستان په کوم هیواد باندې تور پوری کړي او بلکې باید خپل ستونزې یاد کړي وای او د نړیوالو مرستې او توجه ځان ته اړولې وای.
زه خو د متقدمې په شکل باندې دا وایم چې هر ټولنه کې باید اولویتونه مراعات شي. د افغانستان په ستونزې کې بهترین اولیت سوله ده. چې سوله را نشي، هر ډول پلان، هر ډول مرسته چې افغانانو سره کېږي بې اغېزې پاتې کېږي او ګټې افغانستان خلک ته نه رسي. نو که چېرته د دې وکیل صاحبانو موقف ته سړی وګوري، زه فکر کوم چې دا ډېر معقول موقف و، ځکه چې په افغانستان کې لکه چې ځینې دوستانو مشوره هم ورته وکړه، دا موجوده بې امنیتي د سولې نشتوالی بین الافغاني موضوع نه ده، بلکې د دنیا لوی قوتونه د سیمې هیوادونه او ځینې ګاونډي هیوادونه په دې برخه کې مداخلې کوي او د خپلو منافع دپاره داسې اقدامات کوي چې د سولې راتګ په هغه شکل باندې ونشي چې دوی د منافع سپه ټکر کوي. نو زه داسې فکر کوم چې که افغانستان ته هر څومره سوله راشي، هر څومره مرستې راشي، سو په افغانستان کې سوله نه وي او په دوهمه مرحله کې یو سالم نظام په افغانستان کې حاکم نه وي، په افغانستان کې به آرامي هیڅکله را نشي. تاسو وګورئ په افغانستان کې د څوارلسو کالو نه را په دې خواندې ډېرې لویې مرستې وشوې، مګر ټولې بې ځایه ولاړلې، یا په جنګ کې مصرف شولې، یا په دفاع کې مصرف شي، او د افغانستان د آبادۍ لپاره کوم کارونه ونه شول. کوم شول د غنه ډېرې لویې سوې استفاده وشوې او دا مالی کمکونه په هغه ځای کې چې لازم و ونه لګول شول. نو زه داسې فکر کوم چې ما وکیل صاحبان دا موقف ډېر عمده او اساسي موقف و او په سوله باندې باید ټینګار وشي. خو زه خبره په دې وروستۍ خبره په عنوان کوم او هغه دا ده چې د طالبانو سره د سولې برخه کې موافقه په افغانستان کې سوله منځته نه راولي، ځکه چې لا د وخته په افغانستان کې د طالبانو په شان داسې ډلې د بدیل په شان باندې منځه نیول شوي دي، تقویه شوي دي او ځای په ځای شوي دي. په لنډه یې که چېرته ووایو، یوازې د ننګرهار په ولایت کې ځینې راپورونو له مخې د داعش 2000 نفره جنګیالان موجود دي. په نورو ولایتونو کې دا شمېره ورباندې اضافه کړو، په افغانستان کې یوه لویه رنګوونکې اردو د افغانستان د خلکو په ضد باندې لایې وخته ځای په ځای شوې ده. نو زه فکر کوم چې څو د بلیملي قوتونو د سیمه د هیوادونو او د ګاونډي هیوادونو په منځ کې نو داس فرمولا پیدا نشه چې په افغانستان کې دوی مشروع ګټي سره په خوښه شي تا وخت پورې په افغانستان کې سولنه راسي که طالبان په خوښه شي وکړي خلاص شي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب اکبر وردګ، همدارس له ښاغلي رحیم الله صافی او شفیق همدرد، او همدارس له ښاغلي ستانګزی څخه مننه چې یو برخه په دې خبرونه کې له موږ سره وو. له تاسو اوریدونکو هم منندوی او هیله ده چې د دې خبرونې دوهم ساعت هم واوري. په دوهم ساعت کې به وګورو چې د افغانستان حکومت د دې کانفرنس په اړه څه وایي. تمه ده چې